اوس به له مرزي احمدزي څخه د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه واورو، ورپسې له ناجي ساپۍ سره پاتې سئ د روغتیا په پروګرام کې.
د کندهار د تازه میوې د سوداګرو د ټولنې مشر وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پولې د لارې د تړلو له امله افغان سوداګرو په دغه ولایت کې څه باندې 100,000 افغانۍ تاوان کړی. د دغه ټولنې مشر نانی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سپین بولدک لار د پنځمې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې چې له امله 3,000 کسان وزګر شوي دي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تور خم روسه تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته وارديږي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری صنعتي پارک کې افغان سوداګرو د 6,000,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت د قیمتي ډبرو او مرمرو د پروسس سلور فابریکو په فعالیت پیل وکړ. د دغه خونی اجرایي عامر ډاکټر شمس نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هره فابریکه کې شاوخوا 1,500,000 امریکایي ډالر پانګونه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې اوس څلور فابریکې جوړې او په راتلونکو سورزو کې به د شپږو نورو فابریکو چارې بشپړې او په فعالیت به پیل وکړي. نوموړي زیاته کړه هر فابریکه کې شاوخوا 1,500,000 کسان په دندو ګمارل شوي چې د پاتې شپږو فابریکو په جوړېدو سره به سلګونه نورو کسانو ته هم د کار کولو زمینه برابره شي. ډاکټر شمس وایي پخوا به د قیمتي ډبرو او مرمرو پروسس په پاکستان کې کېده، خو له دې وروسته په افغانستان کې کېږي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1,250 افغانۍ، 1,500 کیلو بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، 1.5 منی بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 6.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 20 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، خبرونه زنګړی شوی جاردیا ناروغي ته او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملما ده یو ساسي پوښتنی ځوابوي. نمبرای ډاکټر صاحب تخرغ لاس په خبرونه کې
مننه صاحب سب ستړي مشي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه ترغلی تاسو مخکې دې خبرونه پیل کو د جاردیا ناروغۍ په اړه یو راپور چمتو شوی د راپور به ورو به ورشو
سمه ده.
جاردیا یو میکروبي ناروغي ده چې د پیدا کېدو اصلي لامل یې د جاردیا لمبرا په نوم یو ډول پرازیت دی. روغتیایي مسؤلین وایي د ناپاکو اوبو څښل، پاتې شوني خواړه، نامینځلې میوه او ترکاري خوړل انسان په دې ناروغۍ اخته کوي. د نس شدید درد، قبضیت، زړه بدوالی او اسهال د دې ناروغۍ له مهمو نښو نښانو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه ویل کېږي چې د جاردیا پیښې په دې موسم کې تر ډېره په ماشومانو کې لیدل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د ریاست سلاکار ډاکټر نوراقا زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې موسم کې خصوصا په ماشومانو کې په دې خاطر ډېرې صدا وقایوي تدابیر په ماشومانو کې خصوصا په افغانستان کې نه نیول کېږي. اکثرا چون دا مکروب یا دا بکتریا د خولې له لارې وجود ته داخليږي، د ملوثو خوراکي موادو او ملوثو اوبو په واسطه یا ناپاکو غذایي موادو له لارې وجود ته داخليږي او د دې سالاتو باعث کې په ماشومانو کې ډېر زیات او د ګرمۍ په موسم کې.
نوموړي همدارنګه ویل چې د جاردیا د مخنیوي یوازینۍ لاره ده سو تازه میوې او ترکاري دي تر خوړلو مخکې په پاکو او مالګینو اوبو پریمنځل شي.
بهترین طریقه د مخنیوي فقط د پاکو اوبو څخه استفاده کول دي او د پاکو خوړو څخه او هغه خواړه چې د شپې پاتې کېږي ورځ ته یا د ورځې شپې ته هغه که چیرې د ښه د سهوې شول شي یا ښه حرارت ورکړ شي خطر ښه کنه غیر له هغې استفاده ونه شي او خصوصا د تشناب د تلو نه وروسته د ډوډۍ خوړلو نه مخکې بعض حالاتو کې لاسونه په صابون او اوبو مینځل شي، او خصوصا ماشومان پاک غذا، پاک اوبه او پاک لاسونه د دې مکروب په مخنیوي کې ډېر زیات رول لري.
د ښاغلي زاهد په وینا د جاردیا ناروغ باید بې له ځنډه د طبي معایناتو او درملنې لپاره نږدې روغتیایي مرکز یا د دې ډول ناروغیو متخصص ته ورسول شي. روغتیایي کارکوونکي وایي یو شمېر کسان د جاردیا ناروغي نه پېژني، ځکه د دې ناروغۍ نښې هم د امیب او کولرا په څیر اسهال لرونکو ناروغیو سره ورته والی لري. د دوی په وینا که چیرې په جاردیا د اخته ناروغ درملنه په خپل وخت ونه شي، نو ممکن ناروغ شخص ناوړې پایلې ولري. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام او راپور مو واورېده د جاردیا په اړه. ډاکټر صاحب اقبال، راځو خپرونې ته. په خپرونه کې د جاردیا په اړه به تاسو نور معلومات هم ورکړئ. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې خپرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره موږ د ټلیفون شمیرې د 0992153څلوېښت بله شمیره ده 0928225. او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې لري هم خپلې پوښتنې واستوئ. ډاکټر صاحب اقبال، راځو د خپرونې په سر کې جاردیا څه ډول ناروغي ده که په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ.
د ستر واک په سپیشلی نامه لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او هغه څوک چې موږ د فیسبوک په صفحه په ژوندۍ بڼه ویني، سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د ښه صورت جامې پر تن اوسي. جاردیا یا د جارډیاسیس په نوم باندې دا یوه انتانی میکروبي ناروغي ده چې د یو پرازیت چې په سترګو باندې نه ښکاري، اکثرا د مایکروسکوپ په واسطه باندې د لیدلو وړ ده، منځته راځي. او د دې ناروغۍ عامل چې دی د جاردیا په نوم باندې یو پرازیت دی چې نوم یې د جاردیا لمبیلا په نوم باندې دیږي، او اکثرا یو متحرک او خپل اته فلاجل لرونکي پرازیت دی. دغه ناروغي چې دا په دغه موسمونو کې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې ډیره زیاته لیدل کیږي. پیخې په ماشومان او غټانو کې لیدل کیږي چې ماشومان ډیر زیات په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. د اخته کېدو لاملونه چې دی وایي چې اکثرا ککړې اوبه او ککړ خوراک. وګورئ، زمونږ استاسو ټولنه ډیره غریبه ده، ډیرې زیاتې ستونزې او مشکلات په کلو بانډو کې لرو. حتی موږ او تاسو د څښاک پاکې اوبه نه لرو. د بارانونو ډنډونو د اوبو څخه کله کله استفاده کیږي، د ویالو او اکثرا د سرخلاصې اوبو څخه په آزادانه ډول سره استفاده کیږي، چې په همدغه وخت کې د دغې جاردیا سیستونه یا هغه پوخ چې اکثرا جاردیا د خپل دفاعي حالت په واسطه باندې ځان څخه تاو کړی دی لیدل کیږي، او اکثرا پرې ماشومان او غټان اخته کیږي. د بلګې په ډول زه به یو مثال درکم چې اکثرا موږ تاسو کله ګورو د پغمان درې ته که چیرته فکر وکړو، یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتو کې چې د یوې چینې څخه اوبه رواني، کله چې دغه ککړې اوبه را رواني په دغه اوبو کې وګورئ، وایي دغه پرازیت چې دی بغیر د انسان څخه حیوانات هم اخته کولی شي. که چیرته د حیواناتو یا د څارویو فضوله مواد په دې اوبو کې را وغورځیږي او ککړ شي، او دغه ککړې اوبه موږ وڅکو، او یا په همدغه ککړ اوبو باندې خپله میوجات یا نور څه خواړه ومینځو، دا به په دغه خوړو پرازیتونو باندې اخته وي. دغه لارې د انتقال عمده لارې دي چې د دې سره سره باید موږ او تاسو ته دا سوال پیدا شي چې کم کسان په دې ناروغۍ باندې ډیر زیات اخته کیږي. هغه ماشومان چې هغوی د خپل نظافت خیال نه ساتي. یو ټکی ته زه باید د میندو پام وګرځوم چې دا په ژوند کې یو دود وګرځوي چې مخکې د ډوډۍ خوړلو څخه باید ستاسو ماشوم په صابون باندې لاس ومینځي، او وروسته د تشناب د عادت څخه باید ماشوم په صابون باندې لاس ومینځي تر څو پورې که هر هغه میکروب د دې لاسونو او ګوتو پورې وي، او که خواړه پاک وي هیڅ وخت به دا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږي.
جرمنانه قیس پښتون په لګه کې د پښتون اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله محترم صافی خوری، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. او تاسو محترم کوم پیژندلې ډاکټر صاحب پرویز اقبال ته سلامونه وړاندې.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
پښتون دغه ناروغي په باره کې دا ده وګر چې بس ته پروګرام اول دغه وانه اورېدی، زه په تدریس اخته وم، دا اوس مې راډیو چالانه کړه. ناروغي چې پیدا کېږي دول چې له میکروب نه پیدا کېږي، واقعان دا خو صحیح دی، واقعان موږ یو داسې جامعې چې فرق نه شو کولی په میکروب اخته. دغه ناروغي یعنی په شین پورې هم اغه لري که نه لري، په نرو کې ډېره پیدا کېږي او که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي، او که چېرې په ښځو کې پیدا کېږي حاملی او ماشوم په ګېډه کې، دا هغه وجې ته پیدا کېږي، د هغه د هغې او ماشوم ته رسي که نه رسي، او د دغو دغه ناروغي که چېرې علاج یې ونیشي څومره خطرناکه واقع کېدلی شي. یوه پوښتنه مې دا ده چې موږ خو اقبال موږ خو په یو داسې جامعه کې اوسېږو چې د تعلیم کچه مو ډېره ښکته ده، نو څنګه د دغه ناروغۍ په باره کې وده تاسې خوشحاله او آګاهي ورکوي؟ ټول خلک نه اوري، څنګه آګاهي ورکول شي دلته چې د چا مسؤلیت دی؟
ډېره زیاته مننه د پوښتنې به ځواب شي. تاسې خپرونې سره پات شئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب اقبال.
ها جناب قاری صاحب، پښتون خو چون استاد دی او د استاد په صفت باندې په ډېر ښه شکل سره دا موضوع وڅېړله، او ډېرې زیاتې پوښتنې چې حتی موږ سره هم په زړه کې وي او د خپرونې په اوږدو کې به هم حل کړو. خرابه شو وایي دغه ناروغي چې دا په ماشومانو کې، هغه ماشومان چې د مور د تیسه خانیولي تر 15 کلنۍ لس 15 کالو پورې په دغه پیښو کې ډېر زیات لیدل کېږي، خو د تیپ پورې نیولو ماشومانو کې پیښې ډېرې کمې دي. علت یې دا دی چې هغه ماشوم چې فقط د مور شودرې وي، د مور په شودو کې د جارډیا په نوم باندې پرازیت موجود نه دی، خو وایي چې دغه ماشومان که چیرته د هغه ماشومانو په واسطه باندې چې د هغوی لاسونه او ګوتې د پرازیت په واسطه ملوث وي او دغه ماشوم ته په خوله کې ګوته ووهي، یا کوم لوښي کې د ماشوم ته خواړه جوړی د مور لاسونه ککړ وي، یا هغه اوبه چې هغه اوبه ککړ وي او د ماشوم ته پکې حتی وچ شوده جوړی سیریلاک یا ورته پکې کم کچالو یا شوروا یا بل سیا ډوډۍ ورته ماتی، وایي کولی شي چې حتی دغه کوچنی ماشوم هم په جارډیا باندې اخته شي. په زمین کې هغه ماشومان چې هغوی د 2 کالونو پورته عمر لري، دوی کله چې د تشناب د معذرت څخه راوځي، چون ټولنه زمونږ ډېره غریب او مشکلات لري، میندې باید ماشومانو ته داسې یو درس او تدریس ورکړي چې دوی باید په کم شکل سره پاک شي، د ځان پاکوالی. وایي اکثرا تاسو کوشش وکړئ چې ماشومان د ډکو میتیازو کولو وروسته ښه ومینځئ، نه دا چې اکثرا که فکر هم کړی په کلو بانډو کې ماشومان بیچارهګان یا په لوټه باندې ځان پاکوي یا په ځمکه باندې ځان راکاږي، چې همدغه وخت کې کله کله د دوی ګوتې په خپلو غایته موادو باندې ککړیږي، یا هلته کوم غایته مواد چې پرته وي دغه لوټې یا دا خاوره یا دغه چې وي دا د عسکاري سچینچو په هغو باندې ملوثې وي، حتی د جارډیا په پرازیت باندې دغه ککړې وي. وایي چې اکثرا د جارډیا پرازیت چې دی د هفتو نه نیوله تر میاشتو پورې کولی شي په آزاد محیط کې ژوند وکړي، نو په همدغې خاطر باندې موږ او تاسو کله چې لاسونه ککړ شي او ککړې اوبه ککړ خواړه راواخلو او د ککړو ګوتو په واسطه باندې خولې ته ویسو، د معدې په تیزابو په واسطه باندې دغه پو خلاصیږي، جارډیا ځي او په وړو کولمو کې ځان ځای په ځای کوي. نورې پوښتنې به بیا وروسته ذکر کړم.
بلې قاری صاحب، حیات الله په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اورئ.
که ډاکټر صاحب مهرباني د دې ناروغۍ د مخنیوي په هکله باندې څه څرګندونې وکړي چې اورېدونکي ته ورته متوجه شي، او د دې د مخنیوي په هکله باندې یو څه همکاري وکړي.
ډېره مننه قیر صاحب، اتمن به ډاکټر صاحب اقبال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې د جارډیا مخنیوی څنګه امکان لري.
اوس د جناب قاری صاحب پښتون دویمه پوښتنه دا ده چې هغه ښځې چې حامله وي، هو حامله خزم که چیرته ککړ او بو وچخي ککړ خوراکو کې د دې ناروغي په واسطه باندې اخته کېدل شي. خو د نیکه مرغه دغه ناروغي د حامله یا دوزان خزم ماشوم ته انتقال نه کوي، د پلاسینډا د لارې څخه نه تیریږي، په ماشوم باندې بد اغیز نه لري. خو یو شي ته باید زه د دوی پام وګرځوم چې د جارډیا پرازی چې دی په وړو کلمو کې ځای په ځای کېږي. اکثرا وروسته به یې نښې نښانی مو چې کومې نښې نښانی لري، علاج یې ډېر آسان دی، حد اقل د درې ورځو نه نیولې تر پنځو ورځو پورې که چیرته درمل واخلي، او حتی کله کله خو وایي که چیرته د انسان د بدن دفاعي سیستم لوړ وي او د نظافت او پاکوالي خیال وساتي او پاک خواړه وخوري، آینده کې د جارډیا پارازیت د وجود ته داخل نشي، ممکن د بدن څخه پخپله هم ووځي.
بله ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خپرونه ځنګړي شوي جارډیا ناروغۍ ته تصویریدونکو هم کولای شي چې په دغو شمیرو موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره د 0923255. همدارنګه د افغان بي سي ام د 913 شمیرې لارې هم کولای شي چې خپل پیغامونه او پوښتنې واستوي او موږ به له ډاکټر سره مطرح کو. او همدارنګ فیسبوک پانه هم دا چې دغه خبرونه هم دا اوس په مستقیم ډول خبريږي facebook.com/azadiradio. رازو بلوریدون کې ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، ستاسو غاورو مهرباني وکړئ.
بله
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی.
زمان محمد سرور د کندهار ولایت خبر کوم.
سرور خان، جارډیا ناروغي تخبرونه زنګړي شوی کومه پښتنه ولري ډاکټر صاحب اقبال نن په خبرونه کې ملمه دی.
بله ډاکټر صاحب، هم څنګه ده چې جارډیا او د پرخ څنګه کیږي، څنګه کولای شو چې جارډیا او د امیب ترمنځ فرق وکړو؟
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب اقبال. اکثره اوریدونکو دلته هم لیکلي چې د جارډیا او امیب ترمنځ کوم ښکاره توپیر شته کنه؟
زړه پورې پوښتنه ده. جارډیا هم یو پرازیت دی چې د ککړ اوبو او چښاک لامل او د ککړ خوراک لامل د انسان وجود ته داخليږي، او امیب هم یو پرازیت دی. دواړه په سترګو باندې نه ښکاري، دواړه په یو شکل سره د انسان وجود ته داخليږي. کله چې دا دواړه د انسان وجود ته د هضمي سیستم د لارې عموما داخل شو، د دوی په خونه باندې د تیزابو په واسطه لري شي او په وړو کلمو کې بزان ځای پر ځای کی. جارډیا به څه کوي؟ لومړی چون جارډیا ته راځو، جارډیا به د وړو کلمو په سطحه باندې خپل رشد او نمو ته پایلو کې، او په دغه وخت کې به مریض یا ناروغ یو څه ممکن هیڅ نښې نښانې ونه لري. په اول وختونو کې که څومره مریض په ډېره مقدار سره خواړه وخوړل او د خوړو کچه ډېره وه، غایته موادو سره به دا د جارډیا میکروبیا پرازیت ووځي. ولې کله کله داسې کیږي چې په هضمي سیستم کې ځینې ستونزې راولاړی؟ هغه ویلای یا هغه ساختمانونه چې د خوراکي او مهمو مفیده موادو د جذب لامل ګرځي دغه تخریبوي، خوی کوي او لشمویه. په دغه وخت کې به مریض ته زړه بدی کانګې، د ګیډې دردونه او حتی ممکن اسهالات را پیدا شي. د دې سره سره به وایي چې ډاکټر صاحب اکثرا ترخې اوبه مې خولې ته راځي او د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ډېر خفه یم، او اکثرا کسالت او ستړتیا پکې منځته راځي. د ګیډې پړسوب هم په جارډیا کې منځته راځي. خو یو تفکیک او فرق چې د جارډیا سره او د امیب دا دی چې امیب د وړو کلمو په داخل کې ننوځي او حتی د وړو کلمو داخلي برخه تخریبوي، او په ډک میتیازو کې به اکثرا د مریض وینه لیدل کیږي. کله چې د مریض په غایته موادو کې یا ډک میتیازو کې د دغې اعراض علایمو سره سره وینه ولیدل شله، او دا وینه د ډک میتیازو په منځ یا اخره کې اکثرا تازه وینه موجوده وي، او د ډک میتیازو کولو په وخت کې د ګیډې دردونه او کټه کولمه باندې ډیر فشار راتله، نو دغه فرق د کلینیک له نظره منکولی شو. خو اصلي دقیق فرق او که چیرته 100% منګه تاسو به تشخیص ته ورسیږو لابراتواري معاینات منګه د مریض ډکه میتیازي لابراتوار ټیکنیشن ته لیګو او د لابراتوار ټیکنیشن په 100 سلایډونو کې د مایکروسکوپ لاندې ډکه میتیازي غایته مواد ویني او موږ ته راپور راکړي چې دا د امیب یا د جاریه پرازیت ته آیا په فعال شکل سره لیدل کیږي یا په سیستیک شکل سره لیدل کیږي.
ډېر مننه سمیع الله کارګر له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام مهرباني وکړئ. مهرباني کومه پوښتنه ولري؟ خبرونه ځانګړې شوې جاردیا ناروغۍ ده. پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی، مشوره به درکړي. او که څه هم خبرونه ځانګړې شوې جاردیا ته، بیا هم که ډاکټر صاحب اقبال کومه مشوره ولري نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د ملاریا ناروغي هم یو پرازیتی ناروغي ده او د مؤنس انافیل ماشی په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي د انسان وجود ته داخليږي، خطرناک او که چیرته په وخت سره درمل نشي حتی وژونکې ناروغي ده. د عامې روغتیا وزارت د خپل وس مطابق همیشه هلې ځلې کړې دي چې د ملاریا د مخنیوي په باب لباندې ډېرې زیاتې هلې ځلې وشي. ولې ملاریا هم په هغه ځایونو کې چې هلته لمدبل ډېر زیات وي او هلته د اوبو ډنډونه ډېر زیات وي، دا میاشتې راځي او هغې ځایونو کې ځای په ځای کیږي. ښه خبره دا ده چې اکثرا د ملاریا د مخنیوي په باب لباندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو. وایي د محیط پاکوالی دا د انسان د ژوند لپاره اساسي شرط دی او موږ او تاسو ته اکثرا دیني سپارښتنې ممدا دي چې تاسو پاکوالی باندې ډېر زیات تاکید او تاکید شوی دی. ګورئ که چیرته محیط زموږ او ستاسو پاک وي، اوبم پاکې وي، ډنډونه نه وي، هیڅ وخت به موږ او تاسو نه د جاډیا په ناروغۍ باندې اخته کیږو، نه به د امیب په ناروغۍ باندې اخته کیږو، او نه به د میاشو په دپاره ځالې جوړیږي، او نه به ملاریا منځته راځي. نو په دغې خاطر باندې مهمه خبره دا ده چې یوازې به دغه عامې روغتیا وزارت او دولت نه ملامتو، موږ او تاسو باندې د خپل محیط حق لري، باید د خپل محیط د پاکوالي لپاره کوشش ده وکړو چې حد اقل د کور مخې پاکې صفا سیمټ شي، اوبه باید ووځي، په دې کې ډنډونه باید منځته را نشي تر څو پورې د میاشو دپاره او د نورو میکروبونو دپاره زمینه مسایده نشي.
بلې، دغلته د افغان بیسیم د 913 شمېرې له لارې هم ډېر اورېدونکو خپل پیغامونه او سوالونه یې رسولي. عبدالباري ظاهري له کندهار لیکلي چې د جاردیا ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي، که ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي او لاملونو په اړه هم موږ ته ووایي.
زړه پورې پوښتنه دا لامل ته که چیرته راشو لومړی هم ذکر شو او تاسو په یو راپور کې هم واورېده، د جاردیا لامل چې دی خپل د نوم څخه معلومیږي چې یو پرازیت دی او د جاردیا لمبېله په نوم باندې یادیږي. د ککړ خوراک او ککړ څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. عمده لامل نښې نښانې صافی دغه دی چې کله میکروب وجود ته داخل شي ممکن ناروغ هیڅ ډول نښې نښانې ونه لري. ولې دغه داخلېدل د میکروب کله چې وجود ته ننوځي د یوې هفتې څخه نیولی عین تر دوه هفتو پورې د نقاهت دوره وي، او په دغه وخت کې ممکن مریض ته فقط په ډېره خفیف شکل سره شاید زړه بدي پیدا شي، ممکن کانګې ورته پیدا شي، د ګیډې دردونه ورته پیدا شي، ممکن ووایي چې ترخیو به خولې ته راځي، ممکن د دې سره سره د ګیډې درد او د ګیډې د پړسوب څخه شاید مریض کې یوه نښه نښانه ولیدل شي. یو وایي چې ډاکټر صاحب اکثرا چې خوراک وکړمه ګیډه مې پړسیږي او هاضمه مې ښه نه وي. د دې سره سره ممکن د مریض په غایته موادو کې په عادت کې تغییرات منځته راشي، وایي تشناب ته ځم او لږې لږې ډکې امتیاز وکړم. خو ښه تشخیص تفریقي او ښه نښه دا ده کله چې دوی ډک میتیازو ته کښېني ډک میتیاز به ډېرې زیاتې بدبویه وي. او که چیرته هغه کورنۍ چې کمودونه لري او د کمود څخه استفاده کوي د کیمیتیاز به ډیر غوړی وي او په کمود پورې بنخل او په اسانۍ سره په اوبو باندې نه پاکیږي. د دې سره سره وایي چې که چیرته په وخت سره تداوی او درمل نشي ممکن دغه جارډیا چې دا معاند یا متکرر اسهالات په ماشومانو کې رامنځته کړي. اسهالاتو سره سره د ماشومانو د بدن اوبه کمیږي، د ماشومانو اشتیا کمیږي، ماشومان وزن د لاسه ورکوي او د دې سره سره ممکن که چیرته دوامدار ډول باندې موږ او تاسو دغه شو نو اکثرا د ماشومان خوارځواکۍ یا سوی تغذیې خواته هم بوتللی شي.
ډېره مننه بل اوریدونکي ته ځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
وعلیکم السلام، خو رسنګ ډېر
ډېره زیاته مننه، مهرباني.
دا تاسو څنګه د پښتون د یو مخ مخ زما د خپل په اړه د تاسو د کوم موږ لکه په دغه پنځه کې چې زما د دې په ځای باندې چې یو څه د سترګې ما شو دی او دا د دې چې د په کله یې هغه ورته ځاله ځاتې دا نو ته چې هغه زما هغه یو ډېر مې نه وي ډېر مې نه وي چې دا د دې چې د سترګې نه سره دا د تاسو ما چې دا څنګه دا د سترګې ما څنګه څنګه کیږي.
ښه، ډېر مننه دا پوښتنه ډاکټر صاحب وکړه.
او تنه خو دومره په پوه شو چې په شریخ کې مشه دی واچولې او په خشکل سره ما ونه خسلې شوله که چې د دې خدا چې رادیو سره نږدې و امواج د اواز صحیح را نغلل.
دوی کولی شي چې بیا هم خبرونه تر ټلیفون وکړي او د خبرونه البته د لمړۍ نیمایي یوازې څو شېبې پاتې به به د خبرونه په دویمه برخه کې که د غورو ټلیفون وکړي نو پوښتنه به یې ځواب شي. ډاکټر صاحب، جارډیا په اړه نخو نخنو په اړه عواملو په اړه تاسو خبرې وکړي، مخنیوي په اړه هم که یو څه معلومات ورکړي. صرف یو دقه وخت لرو په دې برخه کې، بیا به راځو د خبرونه په دویمه برخه کې په مفصل ډول تاسو معلومات ورکړي.
د مخنیوي په باب لباندې به زه د هغو میندو مثلا کومه مور چې ماشومې د شپږو میاشتو نه زیات عمر لري اکثرا په پمپر کې دغه غایته مواد د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. که چیرته هغه ماشوم چې د یو کال نه تر دوو کالو پورې عمر ولري او د جارډیا ناروغي ولري او دا مور بار بار دا ماشوم پاکي د دې ګوتې ککړیږي، د دغه مور ککړې ګوتې حتی د کورنۍ ټول وګړي اخته کولی شي. نو ښه خبره دا ده چې هر مور چې کله ماشوم پاکي د ډاکومېنټو څخه هغه ته مې هدایت داده چې باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. د دې سره سره کوشش دې وشي چې په کورنۍ کې په محیط کې باید د پاکو اوبو څخه استفاده وشي. ککړې اوبه، ککړ خوراک د جارډیا سره چې د سلهاو نورو ناروغیو د منځ راتګ لامل ګرځي.
یو نړۍ من دوستانو به هم یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدی او جارډیا ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکړي. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو د خبرونه په دویمه برخه کې ټلیفون وکړئ. درې بجې دی.